یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد ستران مختبری. السلام علیکم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د حکومت د استازیو او طالبانو له غونډې خبرو. دا خبرې په سعودي عربستان کې شوې دي، خو مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اور.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ، او د ایران ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا ولسمشر د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي، دوی په وړاندې قانوني چلند کوي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلیا میزان تر 25مې به دوام کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولتي چارواکو ته هم خبرداری ورکړ.
کاندیدانو هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي، نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي، دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ارګانونو غوښتنه کړې ده چې د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 28مه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 نور ژوبل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې په غزنی، کندهار، هرات، ننګرهار، فاریاب، هلمند، پکتیکا، کندوز، بغلان او سرپل ولایتونو کې سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو غلط تورونه بللي دي. نتانیاهو له فضا څخه یو اخیستل سوی د ایران د پلازمېنې تهران یو عکس وښود چې یو محل ته یو سور ویکتور ورکش سوی و چې د اټومي وسلو اړوندو موادو پټه ذخیره وبلله. هغه ایران ته په خطاب کې وویل،
اسرائیل به د ایران د تهاجم پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره هر لازمي اقدام کوي. موږ به په سوریه کې ستاسو پر ضد اقداماتو ته ادامه ورکړو، په لبنان او عراق کې هم ستاسو پر ضد عمل کوو.
نتانیاهو څرګنده کړه چې دغه کشف ښیي چې ایران لا هم هڅه کوي چې د 2015 میلادي کال له تړون سره اټومي وسلې جوړې کړي. د دغه تړون له مخې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال اقتصادي بندیزونه کم سوي وه. د اسرائیل صدر اعظم ادعا وکړه چې په تورقوز آباد ولسوالۍ کې د غالیو مینځلو یوې کارخانې ته نږدې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیو مواد ساتل کیږي چې یوه اندازه یې بل ځای ته انتقال سوي دي. ایرانی چارواکو دغه څرګندونې رد کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام سوی دی. ده وویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي. ښاغلی روحانی له نیویارک څخه ایران ته تر ستنېدو وروسته وویل،
ترامپ در این جلسه تنها ماند در واقع
ترامپ په حقیقت کې په دې جلسه کې یوازې پاتې سو. د امریکا لپاره یوې نوې انزوا وه. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د ایران او امریکا ولسمشرانو دواړو وینا وکړه او یو لړ جنجالي څرګندونې وکړې. او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو درم نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ سوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل،
د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلونونه، همدارنګه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په اړیکو کې راغلي بهتري، باید پر دې هیواد ځینې هغه سخت بندیزونه نرم کړي چې تیر کال امنیت شورا تصویب کړي دي.
دغه بندیزونه د دې لپاره تصویب سول چې پینګ یانګ د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته وهڅیږي. روسیې هم د چین د دې غوښتنې چې پر شمالي کوریا دې پر بندیزونو غور وسي ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې اوس د دې وخت راغلی چې پینګ یانګ ته مثبت پیغام واستول سي او جوړجاړي ته وهڅول سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هغه ګامونه چې شمالي کوریا د تدریجي بې وسلې کېدو خواته اخیستي باید د بندیزونو په نرمولو سره تعقیب سي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د لویدیځو هیوادونو متحدانو لخوا یې ملاتړ کېدی د دې غوښتنې مخالفت وکړ او ویې ویل چې پر شمالي کوریا باید تر هغې لګیدلي بندیزونه په شدت دوام وکړي چې دې هیواد د اټومي وسلو له پروګرام څخه د لاسته اخیستو په برخه کې پاخه اقدامات نوي کړي. پامپیو چې راتلونکې میاشت پینګ یانګ ته درېیم سفر کوي هیله څرګنده کړه چې پر کوریا ټاپو وزمه به د یوې نوې ورځې لمر څرک ووهي. خو زیاته کړه چې دا د ملګرو ملتونو د بندیزونو نتیجه به چې شمالي کوریا خبرو ته غاړه کښېښوده او په دې فشار کې باید کمی رانسي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د طالبانو په وینا واورئ چې ځینې بندیان یې افغان حکومت خوشي کړي او د یو شمیر نورو د خوشي کېدو ژمنه یې ورسره کړې. د طالبانو له استازیو سره د دې تر څنګ د افغان حکومت پلاوي د راروانو انتخاباتو د امنیت په اړه هم خبرې کړې دي. د انتخاباتو په ارتباط د زما رایه زما حق پروګرام کې د دې بهیر پر وروستیو ستونزو راپورونه او بحث لرو.
د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شوي په ټاکنو کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیشن خپل کار په ټیرې بې پلوي او ناپدیو سره مخته بیي.
واشنگتن ویلی دی چې پر ایران به بندیزونه سخت شي خو د چابهار بندر په برخه کې به احتیاط وکړي چې افغانستان اغیزمن نشي. دا موضوع مولا خان جان الکوزی سره شریکه کړي.
تر اوسه پورې د چابهار بندر نه موږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډیر کم استفاده کیږي.
په کندهار کې په یوې پراخې غونډې کې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کېدو مسله وڅېړل شوه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولی شي. رویټرز اژانس د طالبانو په وینا خبر ورکوي چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او حکومتي پلاوی ترې غوښتي دي چې را روان انتخابات ګډوډ نه کړي. طالبانو ویلي دي چې په ورته وخت کې حکومتي پلاوی له دوی سره ژمنه کړې ده چې یو شمېر زندانیان به یې خوشي کړي. په سعودي عربستان کې د دې غونډې جزئیات د اسمت څاروان پورا پورک.
د رویټرز خبری آژانس د درو طالب مشانو په قول ویلي چې د دې ډلې استازو روانه ونې په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره کتلي او د ولسي جرګې تر انتخاباتو وړاندې پر امنیت او د محدود شمیر بندیانو د خلاصون پر موضوعاتو خبري سره کړې دي. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږه موده پاتې ده. د افغانستان د حکومت لپاره دا ډېره مهمه ده چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات په آرام او امن فضا کې وشي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې یو طالب مشر وویل چې د افغانستان حکومت ورڅخه وغوښتل چې په انتخاباتو کې د جګړه نه کوي. افغان پلاوی زموږ سره موافقه وکړه چې بندیان به خوشي کوي. د زیاته کړه ځینې بندیان چې تورونه یې کوچني وو خوشي شوي او حکومتي چارواکو نور بندیان په راتلونکي کې د خوشي کولو لپاره د هغو اهمیت ته په کتو په درو ډلو ویشلی دي. رویټرز وایي چې هم ارګ او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد هم په دې باب څه نه دي ویلي. رویټرز وایي طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی افغان حکومت نامشروع او د بهرنیو لاسپوڅی بولي، تل ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره خبرو ته تیار دي. خو طالبانو او د افغانستان د حکومت پلاو په ځلونو له یو بل سره غیر رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو استازو د نوم د نه ښودلو په شرط وویل په سعودي عربستان کې د افغانستان د حکومت او طالب استازو کتنه وروسته له دې کېږي چې له امریکایانو سره د طالبانو بله کتنه په دې خاطر لغوه شوه چې د یوه درې میاشتني اوربند پر سر چې امریکا یې غوښتنه کړې وه موافقه ونه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلس په مشې امریکایي پلاوي په جولای میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې. په قطر کې د طالبانو یو مشر وویل زموږ ځینې مشران د افغانستان له حکومت سره د خبرو پلویتوب نه کوي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ دوی ګوډاګیان ګڼو او ورسره لګېدو مو انکار کاوه، خو له امریکایانو سره زموږ په وړاندیز غونډه د ځینو ځانګړو عواملو له کبله ونه شوه. دوی وویل امریکایي استازو زموږ څخه د اوربند غوښتنه کوله چې زموږ مشرتابه ورسره موافقه نشوای کولی، نو په نتیجه کې رسمي خبرې ونه شوې خو غیر رسمي تماسونه نیول شوي دي. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري آژانس ته ویلي د خبرو لپاره زموږ موافقه یوازې د دې لپاره وه چې د بندیانو پر تبادلې خبرې وکړو او زموږ مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي. طالبان له ډېر وخت راهیسې دا غوښتنه کوي چې د دوی مشران د ملګرو ملتو له تور لیسته وویستل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په سعودي عربستان کې د طالبانو له استازو سره د افغان حکومت پلاوي کتلی دي. د افغانستان د دینی عالمانو یو هیئت پاکستان ته تللی او په کابل کې هم نن یو شمیر دینی عالمانو د سولې پر لارو چارو غونډه کړې ده. کابل ته ورځو، له هغه ځایه تفصیل له حدیث پردیس څخه اورو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. او بخښي، له کابل سره مو ارتباط ټینګ نشو، اوس بیا کابل ته ورځو. له حدیث پردیس څخه به واورو. حدیث پردیس، دغه غونډه چې په کابل کې نن شوې ده او د افغانستان د حکومت د علماو یو پلاوی پاکستان ته تللی، په دې اړه نور جزئیات څه تاسو ترلاسه کړي دي؟
بلې شیبر صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره درلوده، د افغان حکومت او د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو شورا په استازولۍ باندې یو پلاوی تازه پاکستان ته رسیدلی او دغه پلاوی د هدف سفر هدف هم له د پاکستان د دینی علماو سره په افغانستان کې د جګړې دوه هم د راز سولې پر اړه باندې خبرې اترې خودل شوې دي. د سولې علي شورا غړی قاسم محمد امین وقات وایي چې دغه پلاوی په دې هدف پاکستان ته ورغلی ترسو د افغان سولې پر اړه باندې له پاکستانی علماو سره خپل نظریات شریک کړي او د هیله خودل چې په دې اړه باندې ګټور اقدامات ترسره شي.
نو پیغام خو مشخص دی چې افغانستان کې د جنگ دوام د هیڅ په ګټه نه دی. د جنگ پر دې کې د مصدره پای نه لري او د جنگ ناخواله ګډ ملکونه متاثر کوي. دا هیڅ په ګټه باندې د جنگ کې پای څنګه کیدو؟ د سولې مذاکرات پیل کو، د افغانستان د علماو سره هم نظر شي او په اوسنی حکومت کې د پاکستان کې دی د وی ترجیحات هم په افغانستان کې سولې، امن او په دې برخه کې لازم همکاري کول دي.
په ورته وخت کې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې په کابل کې هم یو تعداد علما راټول شوی وو، دغه علما د منابع توحید په نامه باندې یو سیمینار شو، دوی ته جوړ شوی و راټول شوی وو. د دې سیمینار هدف هم دا و چې تر څو علما وکړي شي په یو غږ سره په افغانستان کې چې کومه جګړه روانه ده د دې د مخنیوي پر اړه باندې خپل مهم رول ولوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، البته د حزب اسلامي په نوښت غونډه را بلل شوی و، حکمتیار ویل چې هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د درېدو او ټینګېدو پر اړه باندې د علماو نظر سره یو کړی او په دې اړه باندې علما خپل مهم رول ولوبوي.
حدیث پردیس، مننه. و موریدل چې په د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته روان دی او په کابل کې هم علماو نن غونډه کړې ده. مخکې مو په دې خبرونه کې واوریدل چې په سعودي عربستان کې د رویټرز اژانس په هن البته د افغانستان د حکومت پلاوی د طالبانو له استازو سره کتلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ګوګل کې د پښتو ژغ غوښتنې په موخه د ویلوی جوړې شوې غونډې پر مهال پر حکومت تور پورې شو چې په پښتو ژبه کې ته پاملرنه نه کړې. دا غونډه چې په کندهار پوهنتون کې جوړه شوې وه، برخوالو له حکومت وغوښتل چې په ګوګل کې د پښتو ژبې د غني کولو په هدف د هغو ټولنو او بنسټونو ته لازم امکانات برابر کړي چې په دغه برخه کې د کار کولو هڅه کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو. دا غوښتنه ورسره لاغه کیږي چې دوه کاله وړاندې په ګوګل کې د ځینو نړیوالو ژبو تر څنګ پښتو ژبه هم ورزیاته سوه. اوس داسې هڅې پیل شوي چې په اساس یې باید د ګوګل د ژغ په برخه کې هم پښتو ورزیاته سي. په دې اړه په کندهار پوهنتون کې موږ په ګوګل کې پښتو ژغ غواړو تر سرلیک لاندې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه. په غونډه کې د اجتماعي خوځښت ټولنې مشر نبی الله هیوادپال ساپي له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ګوګل ته د پښتو ژغ ورزیاتولو په موخه دي له هغو بنسټونو سره مرسته وکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
ژبه غني کول په ګوګل کې، ژبه غني کول په تجارت کې، ژبه نړیوالو سطح ته رسول د دولت فریضه ده. خو موږ مجبور شو دې خبرې ته چې موږ دغه ډګر ته راودانګلې چې دغه اولس ځان سره راویښ کړو او اولس یو کړو، موږ دغه ژبه ګوګل ته ورسو.
خو د غونډې یو شمېر نورو برخوالو بیا په دې برخه کې د علومو اکاډمۍ لیکوالو او ژبپوهانو رول مهم وبله. د دوی په باور په دې برخه کې میلیونونه ژباړل سو آثارو، کتابونو، مقالو او نورو ته اړتیا سته، خو پښتو له دې اړخه نیستمنه ژبه ده. د کندهار پوهنتون علمي مرستیال پوهن مل شیرشاه رشاد او لیکوال صلحي په دې اړه وویل:
د کوم شي د محرومیت په مفهوم دی. موږ باید په دوام کې د ژبې پر علمي اساسات کار وکړو. که موږ پښتو ژبه ونه پالو، ښه لوړ مقام ته ونه رسوو، موږ به څه ورک شو او په نړۍ کې به تقسیم یو. لکه اوس چې اروپا په منطقه ده، همسایه هیوادونه په منطقه ده، هلته هم په لغتو باندې زندانونه جوړې وي، هلته زموږ سپکاوی وي.
ګوګل دا مهال یو سلو درې ژبو ته ژباړه کوي او په ځینو ژبو کې آن غږ، ویډیو او تصویرونه هم ژباړي. ګوګل په نړۍ کې مشهور پلټونکی ماشین دی چې له څو کلونو راهیسې د ژباړې برخه هم فعاله کړې وه او پکښې د نړۍ لسګونه ژبې یو بل ته ژباړل کېږي. په دې ژبو کې انګلیسي، عربي، اردو، فارسي، هندي، چینایي، فرانسوي، اسپانوي او د نړۍ لسګونه نورې ژبې وې، خو پښتو ژبه دوه کاله وړاندې پکښې فعاله سوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې پر ایران د امریکا بندیزونه سختی شي او که چابهار بندر هم په دې بندیزونو کې شامل شو، د افغانستان پر اقتصاد او سوداګرۍ به اغېز ولري.
ورسره غرض نه لري، خو مقصد اوس داسې دقیقه نه ده معلومه. اګر چې تر اوسه پورې د چابهار د بندر نه مونږ په رسمي شکل باندې استفاده نه کوو، ډېر کم استفاده کېږي. زمونږ ټول مالونه چې راځي د بندر عباس له لارې نه راځي، په ډیم لاس یا په ډیم لاس، هغې باندې ډېر زیات مشکلات دي چې هغه اوس پرابلم پېښ شوی دی، خو داسې ډېر دي. مګر که بندیزونه سخت شي طبعا تاثیر پرې کوي او زموږ په اقتصاد باندې دا اوس هم منفي تاثیر کړی دی او بېدل کوي. اګر چې موږ د ایران سره دوه قسمه برخورد په تجارتي لحاظ لري، چې یو ترانزیت دی، یو خپل منځي تجارت دی د ایران سره. د کال په رسمي شکل تقریبا په حدود یو نیم میلیارد ډالرو کې موږ د ایران سره رسمي داخلي تجارت لرو، چې په دې کې هم ستونزې پیدا شوي دي او مشکلات دي. پخوا به کې آزاد او صحابه انتقال د مصرف کریډټ په واسطه د بانکونو په واسطه باندې وسنه واجی دي. هغه تجارت هم تقریبا غیر قانوني طرف ته روان دي او بلم ترانزیت دي. ترانزیت کې ډېر ستونزې پیدا کیږي او زه په دې باور یم چې هم په چابهار کې او هم په بندر عباس کې به موږ ته ستونزې پیدا شي او زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي.
تاسو ول چې وست چا بهار بندر لاله ډیره راکړه ورکړه نشته، اله چې څه دی؟
نو چا بهار بندر خو یو په ملي لحاظ باندې تر اوسه پورې هغه تاسیسات چې نور بندرونه لري دوی نه لري. هغه شانتي غټي انټرنیشنل کشتۍ چا بهار ته نه راځي، او ار بنادر تاسو ته معلوم دي چې ار بندر کې رفت او آمد موجودي واردات می صادرات می وسکراتی ته یو کشته راځي نو هغه 2000 کانټینر تشهي او په مقابل کې 1500 کانټینر نور د کراچۍ نه باري نو دغه موضوعات اوس په دغه کې نشته دي په چابهار بندر کې نشته دي دلته د دې طرف نه د ایران صادرات چې کیږي هم دغه لارې نه کیږي او زمونږ صادرات هم ډېر د دنیا څخه چې دي تر اوسه پورې د نه دي شوې د چابهار د لارې نه
څه فکر کوي که چېرته امریکا چابهار استثنا وګرځوي په بندیزونو کې شامل نه کړي د افغانستان لپاره تاسو ګټوره بولئ؟
بله او بدون شک د افغانستان لپاره ګټوره ده او دا زمونږ خواست هم وو اول په مجموع کې چې افغانستان په جنگ کې دی د دې تاجرات مخلا شي او دا قیدات پیرا نه شي نو ښه به وي ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړېږي او دلته جنګ هم جریان لري او که بیا دا نه وي نو د چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاص شي او د دې قیداتو نه سره راووځي ګرچه په ډېر وړاندې کې چې د خارجي او یا خصوصا د امریکایي خلکو سره مونږ تماس نیولی او هغوی دا خبره کوله که چېرته د چابهار د بندر منفعت ښایي پاسدارانو د کنټرول لاندې نه وي د ایران نو مونږ بیا به ورته اجازه ورکړو او د که چېرې د چابهار په شانته د هغوی ټول عواید ښایي پاسدارانو ته ورځي نو په هغه صورت کې مونږ چابهار ته اجازه هم نه ورکوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوم راستیال خانجان علي کوزه.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو صدر اعظم پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري. بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبله کې په دې اړه څرګندونې وکړې خو ایراني چارواکو دا ادعاوې رد کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل دا شبه په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د اسرائیل صدر اعظم څه وایي چې د اټومي وسلو د ساحې د ایران په کوم ځای کې؟
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د ایران په پلازمینه تهران کې د هغو سیمو تصویرونه وښودل چې د ده په وینا پټ اټومي فعالیتونه پکې روان دي. په دې تصویرونو کې هغه ساحې چې نتنیاهو وایي د اټومي وسلو پټ زیرمتونونه دي په سرو ویکتورونو یا غشو په نښه شوي وو. نتنیاهو ادعا وکړه چې په تهران کې د غالیو مینځلو یوې فابریکې ته نږدې د تور قزاباد نومې ناحیې په یوه ودانۍ کې شاوخوا 300 کیلوګرامه راډیو اکټیف مواد ساتل کیږي. هغه څرګنده کړه چې د اسرائیلو د څېړنو له مخې د نړۍ له لویو قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې سره سره ایران لا هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. ایران د دې موافقې له مخې ژمنه کړې وه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر اټومي وسلو د څار نړیواله اداره IAEA د صلاحیت لري چې هر مشکوکه سیمه تفتیش کړي، خو د دې ادارې چارواکو پرله پسې ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې ایران د موافقې مواد رعایت کړي. نتنیاهو د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلې غوښتنه وکړه چې دا ساحه په ځانګړو وسایلو سمدستي تفتیش کړي. البته شیبر صاحب دا غوښتنه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تکرار کړه.
بله، د دې تورونو په ارتباط ایران څه ویلي دي؟ څه عکس العمل ښکاره کړ؟
ایراني چارواکو دا ادعا رد کړې سمدستي. د ایران دولتي خبري آژانس فارس د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمي له قوله وایي چې نړیوال به پر دې ډول جعلي معنا او غیر ضروری ویناو او نندارو یوازې په لوړ غږ وخاندي. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې باید د اسرائیلو د خپل اټومي پروګرام په اړه نورې څېړنې وشي. هغه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې هیڅ راز ننداره نشي کولای دا خبره پټه کړي چې یوازې اسرائیل په سیمه کې د اټومي وسلو پټ او نا اعلان شوی پروګرام او د اټومي وسلو زیرمتون لري. ظریف وایي هغه وخت را رسیدلی چې ایران باید د خپل غیر قانوني اټومي پروګرام دروازې د نړیوالو مفتشانو پر مخ پرانیزي. البته شبر صاحب د عمومي اسمبلې پرونۍ غونډې ته په وینا کې نتنیاهو دا ادعا هم وکړه چې ایراني چارواکو له دې مشکوکې ساحې د اټومي وسلو د اړوندو موادو ایستل پیل کړي دي څو شواهد له منځه یوسي.
بله، اسرائیل خو تر دې مخکې هم پر ایران د ستورونه لګولي و، نو دا خبره څه نوېوالی لري؟
دا خبره صحیح ده. نتنیاهو ایران د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن ګڼي او په خواله دي هم لکه څنګه چې تاسو وایي د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه ورته څرګندونې کړي. نتنیاهو په 2012 کال کې هم عمومي اسمبلې ته په وینا کې د هغه اټومي بم یادونه وکړه چې د ده په وینا ایران جوړ کړی او د خپل دې ادعا لپاره یو لړ کارتونی تصویرونه هم خودل. په اپریل میاشت کې د ادعا وکړه چې د پلازمینې تهران په یو بله سیمه کې د پټو اټومي وسلو د یوې ساحې د اړوندو اسنادو یو لوی آرشیف ورسره دی. البته د هغه مهال یادونه کړې وه چې د دې اسنادو ډېره برخه له هغې ساحې څخه ایستل شوي، لکه اوس هم چې پرون ادعا وکړه. د ایران حکومت هغه مهال هم دا ادعا رد کړې وې.
مننه تکل صاحب. وام اوریدل چې د اسرائیل سر اعظم پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي وسلو پټ مرکزونه لري او ایران دا تورونه رد کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخاره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتي مځکې دولتي مځکې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خار بچیان دي. نو سیزه خبر ډېره درناوي هیله ده د کوچیانو هرزو واورئ. السلام
منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. زمونږ خدا د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه شوي.
سیف الله احمد کابل ارزان قیامت نه می تاسو اړیکې نیولې ده. موږ دلته په ارزان قیامت کې د پولیسو یا د ترافیکو سره ډېر زیات په آزاد یو او ډېر اجل څومره زر کېږي ما پیغام نشر کوي. دلته په خلکو باندې چرایانو چرایانې بندې کړې دي، په چرایانو کې تیږې ایسي دي. کله یو چرای را باندې بند کړي، کله بل را باندې بند کړي. زه نه پوهېږم د دولت هدف څه شي ده. د لارو بندولو کې دوی مطلب څه شي ده؟ خلک د بازار کې آزاد کار ته پرېږدي. موږ ډېر زیات تر په آزاد یو په دې شکل باندې خدای قرآن جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د اروپای پارلمان غړیو اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سینسوف د سخروف د فکر د ازادي جایزې ته کاندید کړ. اولیه سینسوف په روسیه کې زنداني دی او له څلورو میاشتو راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د راپور جزئیات وړاندې کوي.
اولیه سینسوف فلم جوړونکی او په خټه د کریمیا دی. کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپوزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره الحاق کړه، اولیه سینسوف په هغو محدودو کسانو کې و چې پر مسکو یې په زغرده انتقادونه کول. اولیه سینسوف د روسیې پولیسو ونیو او د تروریزم په تړاو فعالیت په جرم په 40 کاله زندان محکوم شو. خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې او غربي دولتونه باور لري چې د اولیه سینسوف زنداني کېدل یو سیاسي حرکت دی. سینسوف د روسیې په لرې شمال کې زنداني دی. هغه د مې په 14 نیټه غذایی اعتصاب پیل کړ او د روسیې له حکومته یې غوښتنه وکړه چې څلور شپېته هغه اوکراینیان چې د سینسوف په باور په روسیه کې سیاسي زندانیان دي خوشې کړي. د اروپا د پارلمان غړو پرون د اولیه سینسوف نوم د سخروف د فکر ازادۍ جایزې ته کاندید کړ. که چیرې هغه دا جایزه وګټي نو لومړی اوکراینی وګړی به وي چې د فکر او بیان د ازادۍ د دفاع لپاره د اروپا د پارلمان د معتبره جایزه ورکول کیږي. په اروپایي پارلمان کې د سلوواکیا استازي ادوارد کوکان پرون پارلمان ته وویل چې اولیه سینسوف د دې جایزې د ترلاسه کولو لیاقت ځکه لري چې د ډیموکراسۍ له نړیوالو اصولو، بشري حقونو، د فکر له ازادۍ او د قانون له حاکمیت ملاتړ ته یې رښتینې مبارزه کړې او دې ته صادق پاتې سوی دی. اولیه سینسوف په دې تمه دا سخت ګام اخیستی چې ژغ به یې واورېدل سي او دا تمه لري چې نړیواله ټولنه به د وقار، د حقیقت، د ازادۍ او د ډیموکراسۍ ارزښتونه پیژني. هغه د قانون په برتري او د زور په وړاندې د قانون په برتري پوهیږي او ارزښت پیژني. هغه د خپل فکر او پوهې قرباني زنداني دی. اوس به د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه پر دې بحث کوي چې جایزه چا ته ورکړل سي. سږ کال د اروپا پارلمان د سخاروف د ازادۍ جایزې ته اته تنه کاندیدان دي چې په دغو کاندیدانو کې د سوریې عکاس سزار او سیران اتیس او یو جرمنی وکیل چې په خټه ترک دی او د افراطیت پر ضد مبارزه کوي هم شامل دي. د اروپا پارلمان د سخاروف د فکر د ازادۍ جایزه هغه چاته او یا ادارو ته ورکوي چې د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د بشري حقونو د بیان او فکر د ازادۍ او د انسانانو ترمنځ د مساوي حقوقو لپاره یې مبارزه کړې وي.
بلې فرشته جانې جوه پښتنه ماته پیدا شوه چې دلته ویل شوي وو چې له څلورو میاشتو راهیسې د نه خوړو احتساب یې کړی دی. دا خو ډېره اوږده موده ده. په راپورونو کې نه ده ویل شوي چې دا څه ډول احتساب دی چې دی لا هم ژوندی پاتې دی.
خو زما په فکر دا په اروپایي اتحادیه کې د نه خوړو احتساب هم خپل ځان ته نورمونه لري. یعنی دا نه دی چې انسان
ناست
او یو مخیز نه وبوت شي نه ډوډۍ خوري. خو فکر کوم د غذایي موادو اندازه به ډیره کمه وي چې دی مشخصا د ژوندي پاتې کېدو لپاره ترلاسه کوي. یا به دا وي چې کله چې یو څوک بالکل د خوړو څخه انکار کوي هغه ته ډاکټران د ټیوبونو له لارې داسې مواد ورکوي چې ژوندۍ پاتې شي ژوند ته ادامه ورکړي. د ده په برخه کې مشخصا داسې چې ما په دې راپور کې ولیدل نه دي راغلي. خو دا جالبه مسله ده، پر دې به تحقیق وکړو.
مننه. اوس هم لنډ خبرونه له صالح محمد صالح.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي که کوم کاندید د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له دولتي امکاناتو استفاده وکړي دوی په وړاندې قانوني چلند کوي. نن په افغانستان کې د ولسي جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاینونه رسمن پیل شول چې د تلې تر 15 به دوام کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 50 مخالف وسلوال وژل سوي او 10 تنه نور ژوبل سوي دي. د وزارت په حواله دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم ایران د اټومي وسلو د پټې زیرمې په درلودلو تورن کړ. بنیامین نتانیاهو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړه چې ایراني چارواکو دا وینا رد کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ادعا وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په منځوي کولو کې ناکام شوی دی. دوی وویل چې ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې هڅه وکړه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای د ده زیاتې غوښتنې له پامه وغورځوي. او په ملګرو ملتونو کې پر شمالي کوریا د بندیزونو د نرمولو په اړه د روسیې او چین غوښتنه د امریکا متحده ایالاتونو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی غونډه ته وویل چې د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی او دا باید پر دغه هیواد د بندیزونو د نرمولو سبب سي.
د اساسي رادیو د دې صد د خبرونې ورستیو تر رسیدلو البته لا هم وخت لرو او په پاتې وخت کې د زما رای زما حق پروګرام حدیث پر دې وړاندې کړي.
زما رای زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا درې اونۍ پاتې، خو د انتخاباتو کمیسیون او حکومت په دغه انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه ویلي دي. دا چې ولې کمیسیون او حکومت له فشارونو سره سره اوس د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارونې ته غاړه کېښوده او ان وړاندې دغه کار ناممکن باله، د دې اونۍ د زما رای زما حق خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم، خو تر هر څه وړاندې په دې اړه چمتو شوي راپور ته غوږ شئ.
د میزان د 28مې نېټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصصوی لاندې راولي لغه نه به ډډه وکړو. د ټاکنو اصلي ستونزه سیاسي ستونزه ده. نو ښه به دا وي چې یو سیاسي اجماع رامنځته شي او دا ډېرې سي ټول ته په ټاکنه کې نه حکومت نه سیاسي کړی مداخله کوي او کمیسیون خپل کار په ټیلې بې پلوي او د ولسی جرګې
انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومیټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. دا څارونکي وایي پاتې کم وخته په کتو په لوړه باید د بایومیټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره اونۍ ومنله چې د میزان د 23 نیټې انتخابات د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي. هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پرېکړې تر ډېره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومیټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د مونږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلاري له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کېږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
د انتخاباتو پر وړاندې ستونزو او ننګونو خلک هم اندېښمن کړي دي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي د یو څو تنو هیوادوالو نظریات به واورو.
ګلالی همدر د روزګان ولایت د تن اوسېدونکی یم. زما په نظر د بایومیټریک کېدای شي ډېر شفافیت را مابینځته کې. بایومیټریک ښه سیستم دی، خو یو شی دی چې دلته وخت لنډ دی او کېدای شي د انتخاباتو شپې هم سره رالنډې شوي دي، وخت یې سره کم دی. که چیرې بایومیټریک هم شي زما په نظر ډېر کم خلک به په ولایتونو کې رایه ورکړي. یو خو په دې خاطر رایه به ډېره کمه ورکړي چې بایومیټریک یو څه دغه شخص وخت ضایع کوي، څه ناڅه وخت نیسي په بر کې، او بل په لری پروتو سیمو کې بایومیټریک سیستم ما په نظر دی بعد الته زمينه نه کې مسایده کسان باندې کې ورته پیدا چې هغه دونه مایر یی چې پولیسوالي لری پروتو سیمو کې د بایومیټریک لپاره دوی ور شخصیت پیدا کې کسان پیدا کې.
زما نوم صدیق الله دی، مرکز ترین کور توری کری اوسیدونکی. نو نظر خو دا غدي چې دا خو هیڅ امکان نه لري، ځکه چې دلته روزلسیو کسان نسته، ام صحه چې د بیا امن ده او نه شبکیه کار کې انټرنیټ لاسرسي نشته. نو موږ دا غواړو دولت څخه چې دا ټاکنې خو تر سره کې خو بایومیټریک ته دغه زمينه نه ده مساعده، د دغه نور خلکو سره مدا خوښ دي چې دا د ټاکنو کمیسیون ته دغه نه جوړي، دفترونه نه بندې، که وخت ډیر کم دی بایومیټریک نس کېدلی، نو د دفترونه دی لکه چې دا ټاکنې دغه اوس
دلیل مهربان خدای په نامه نجیب لطیف هم روزګان کې آزاد خبریال. زه فکر نه کوم چې دولت دې وتوانېږي، د ټاکنو کمیسیون دې وتوانېږي چې په افغانستان کې د ټاکنو لپاره بایومیټریک پروسه په دومره لنډه موده کې وغځي ټولو ولایتو ته یا ټولو سیمو ته، یا په سیمو کې چې خلکو نوم لیکنه کړې ده یا هغه سیمو کې ټاکنې شونې دي. زه هیڅ فکر نه کوم دا په سلو کې 10% امکان ځکه نه لري. یو خو د افغانستان په ترشلو په ډیرو ولایتونو کې دا مهال سخت جګړې روانې دي. یو لامل دا دی چې جګړې دي، نامنې دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړې ده او مخ وي کې، او بل دغه د ټاکنو کمیسیون چې په دې وروستیو کې ویل دي چې موږ به د بایومیټریک له لارې ټاکنې ترسره کړو، دا امکان نه لري.
دا چې په دومره کمه موده کې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم کارول څومره د امکان وړ خبره ده، دا او د تورته د نورو مهمو پوښتنو په اړه له خپلو میلمنو سره بحث لرو. زموږ محترم میلمانه چې نن مو ورته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده، د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات، د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا، او د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دی. تاسو درې واړو میلمنو ته خره خلاص وایم. په پیل کې غواړم پوښتنه له سادات صاحب نه مطرح کړم. سادات صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کراتو دا خبره کړې وه چې د ولسی جرګې انتخابات پورې موده ډیره کمه ده او په دومره موده کې امکان نه لري چې د بایومیټریک سیستم نه د رایه اچونې په ورځ باندې استفاده وشي. څه وشول چې بلاخره تاسو آماده شوي او وایي چې د انتخاباتو په ورځ به د بایومټریک سیستم نه استفاده کوي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅکله هم داسې نه ویلو چې موږ له بایومټریک سیستم نه استفاده نه کوو. موږ همیشه له حکومت څخه دې غوښتنه کړې وه چې دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو موږ وتوانیږو په راتلونکو ټاکنو کې شفافیت تضمین شي چې هغه بایومټریک واقعا شفافیت تضمینوي. اما حکومت په هغې وخت کې زموږ سره همکاري ونه کړله، دغه امکانات موږ ته برابر نه کړل. موږ مجبور شو چې په کاغذي تذکیرو باندې سټیکرونه ولګوو او د هغې پر اساس د نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. بایومټریک هم څو ډوله دی. دغه بایومټریک چې په اوس کې په هغې باندې له حکومت سره اوس صلاح شوی دی چې دوی دغه امکانات د کمیسیون په ولکه کې ورکوي، په دې باندې دومره فکر نه کړم چې دا ستونزمن واوسیږي. بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی څخه غوښتنه دغه وه چې څومره زر چې کېږي دغه وسایل د کمیسیون په ولکه کې ورکړي تر څو موږ وتوانیږو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو. تر نن پورې هم دغه وسایل موږ ته نه دي رسېدلي. ژمنه شوې ده چې تر سبا پورې به 4000 د دغه دستګاوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. او موږ هم دوی ته آخري وخت ټاکلی دی چې موږ کولای شو تر هغې نیټې پورې که دغه وسایل موږ ته راکړي موږ کولای شو په راتلونکو ټاکنو کې د هغې څخه استفاده وکړو. او که چېرته یې رانه کړي موږ په هماغه سیستم باندې ټاکنې ترسره کوو. دا کوم نوی څه نه دی، یوازې په هغه موارد چې
په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونو ویلي که چېرته بایومټریک سیستم استفاده نه کړي دوی اجازه نه ورکوي چې دغه انتخابات ترسره شي. په هر حال رشید صاحب، تاسو له د کمیسیون دغه خبره چې دوی کوي چې حکومت همکاري ونه کړه څومره ورسره موافق یاست چې بالاخره حکومت همکاري نه کوله چې څور یعنی میاشت پاتې کیږي بیا حکومت له خوا سین څراغ ورکول کیږي دوی ممدګي خي؟ په دې اړه خپل نظر سره شریک
مننه. سلامونه تاسو ته، ډوره قدرمنو لیدونکو ته او معزز اوریدونکو ته. بله شکه چې کمیسیون له پایل نه دا هوډ درلود چې د ټکنالوژي په پروسه کې وکاروي، ولې څو ستونزې جدي ستونزې چې هغه باعث دې سولې چې دوی له ټکنالوژي نه بیرته لاس کار شي یا لاس واخلي، هغه دا و چې په لومړي سر کې کمیسیون غوښتل چې پروسه 100% ټکنالوژي باندې عیار شي. څه چې په ډېر ملکونو کې د نړۍ هغه مرواج نه ده، او فکر کوم چې نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوال تورې بحث کې دغې سره ملګرتیا کوله. کمیسیون په دوهم ځل کې ویل چې بایومټریک نوملیکنه او د ټاکنو پر اساس باندې هغه د ډرایور کوونکو پیژندلوی د بایومټریک په اساس باندې ترسره کوي. د دې لپاره دوی هغه پروسه تای کړله، ولې بعد مرغه چې دوی په هغه تدارکاتو کې ستونزې پیدا کړلې. هغه دا ده چې هغه کوم کمپنۍ چې دوی ټارګټ کړې وې چې دوی ته باید اسناد راولېږي، دیالس کمپنۍ په هغو کې فقط یو کمپنۍ چې هغه لوجستیکي وه، نه ټکنالوژي د وسایلو د تولید. اما هغه چې کمیسیون له بعد مرغه په تدارکاتو کې ستونزې سره مخامخ شو، په ډېرې سختۍ سره دغه د لوجستیکي کمپنۍ څخه ځان خلاص کړ ځکه چې هغوی اسناد ورکړي وو. نو دا چې وخت مګر چې نه کول کمیسیون سره دوی ناچاره سول چې راوګرځي د تذکرې پاکړه باندې دی پریکړه وکړه او سپېږه به اساس باندې لیکنه وکړي.
بل اخره او به خیسه صغبن می قطع کړي. په هر حال یعنی فشارونه موجود وو، کمیسیون دې تماده شو چې انتخابات یعنی رایه چونه دی بایومټریک سیستم استفاده دی پکې وشي. تخنیکی اړخه کوي چې څو شورزه پات انتخاباتو ته تر اوسه پورې مواد نه دي تسلیم شوی، لکه څنګه سادات صاحب ویلې. تاسو ته فکر کوئ چې ممکن دی چې د انتخاباتو په ورځ بایومټریک سیستم نه استفاده وشي؟
تر اوسه پورې بحثونه یعنی روښانه ډېر واضح نه دي. موږ ته هم قطعي نه ښکاري چې بالاخره دغه بایومټریک سیستم به په ټول معنا باندې موږ وکاروو، ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون هم د نورو ادارو همکاري ته منتظر ده. حکومت باید وسایل راوړي دوی ته تسلیم کړي، به دغه لیک ولایتو ته ویش په مرکزونو باندې کارکوونکو روزنه استخدام په سیستم باندې دیغوی پوهول، په عین حال کې دلته یو مرکزي سیستم جوړول، یعنی ډېر کارونه تر اوسه پورې پاتې مرحله وار چې هغه به تر سره شي، حتی ازمایښتي استعمال دغه سیستم. ولدا چې وګورئ په څو ورځو کې آینده راتلونکو څو ورځو کې څه پیښیږي، دا به موږ تاسو ته قطعي روښانه کړي چې آیا پاتې سیستم بېځل ټاکنې ترسره کیږي په بایومټریک باندې که نه ترسره کیږي.
اوریا صاحب، لکه څنګه چې رشید صاحب معلومات ورکړه، سعادت صاحب هم وویل چې تر اوسه پورې مواد دوی ته نه دي رسېدلي، یعنی ظاهرا داسې برېښي چې کمیسیون به هڅه کوي اما تر اوسه پورې هغه حالات دی ته برابر نه دي، یا حداقل بایومټریک یو څه سخته ده، یو څه نه چې بلکې ډیره. که بایومټریک سیستم باندې انتخابات نه کیږي، تاسو په خپل دریځ ولاړ یاستئ؟
مننه تاسو ته سلام.
وعلیکم السلام.
تاسو ته درنه وړاندې کوم ته د زړه کومې سلامونه. ټاکنې یو ملي لړۍ ده، او دغه ملي لړۍ کې د ټول افغانانو ملي ګټې نغښتې دي. هیڅوک باید د دې په وړاندې غیر مسؤولانه چلند ونه کړي. مونږ ته حکومت ډاډ راکړی چې دوی بایومیټریک سیستم په ټاکلو کې په بشپړ ډول باندې پلی کوي او د سیاسي ګوندونو، مدني نهادونو، نظرو نهادونو او نړیوالو سازمانونو نظارت په بشپړ ډول ټولې لارې او چارې مسایل کوي.
خو اوس چې وخت کم پاتې،
دغه کم وخت کې مونږ ته ډاډ راکړی چې مونږ دا کار کوو او د کمیسیون مسؤولینو هم څو ځله دا ډاډ ورکړی ده په رسنیو کې او په مطبوعاتو کې، اما کله کله د مسؤولین ځینې د کمیسیون ځینې مسؤولین وایي چې کاراو رسېدلو کاراو نه رسېدل، او کاراو نه رسېدل موږ په پخوانی سیستم باندې ټاکنې کوو. که پخوانی سیستم د منلو وړ وی نو دومره مشکلات به نه وه. په پخوانی سیستم کې موږ په ډېره پراخه کچه تقلب درلوده، هیڅ نوع فضا د همکاري د کمیسیون د مدني نهادونو سپونو حکومت تر مابین نه وه. یوازینۍ وسیله چې کولی سي دغه فضا د همکاري رامنځته کړي استعمال د بایومیټریک سیستم ده او د نظارت لپاره لارې چارې هوارول.
که چېرته استفاده ترې نه کېږي تاسو په خپل دریځ ولاړ یاستئ.
موږ امیدوار یو چې دا استفاده وسي. یو، موږ امیدوار یو چې کمیسیون مسؤولانه خلکو ته جواب ورکړي چې کوی سي که نه سي کولی. سیاست، حکومتولي او دولتولي په کلمه د اگر و مگر نه کېږي. حکومتولي کې کېږي یا نه کېږي نشته ده، یا به یې کوي یا به یې نه کوي، دا دوه خبرې دي.
اجازه راکړئ وریا صاحب تاسو ته بېرته راګرځم. سادات صاحب تاسو ته راګرځم. هم رشید صاحب، تاسو ولیدل چې سیاسي احزاب چې وریا صاحب د لوی ائتلاف په استازولۍ دلته راغلی په خپل دریس کلک ولاړ دي. کمیسیون وایي که مواد راورسېدل موږ هڅه کوو. بالاخره دغسې یو سردرګمه حالت کې تاسو د راتلونکو انتخاباتو برخلیک څنګه ګورئ؟
دا موږ ته د اندېښنې وړ ده، ځکه چې یو پریکړه په داسې وخت کې وسوله چې واقعا د ټاکنو لپاره وخت کم ده. که کمیسیون دغه پریکړه او حکومت دغه پریکړه دوه میاشتې مخکې کړې وي، تر یو حده پورې به موږ فرصت درلود چې ځینې هغه تخنیکي کارونه په سمه توګه ترسره کړو، همدارنګه تدارکاتي پړاوونه په بشپړ توګه تکمیل او آماده کړو. ولی اوس ګورئ کمیسیون هم سره د چې وعده ورکړې ده، دا چې حکومت بالاخره دغه ماشین را ساخت راوړي، 4-5 زره تقریبا وایسته په ملک او مطابقي هغه باید هیواد ته ورسیږي. بیا صرف دا په کابل کې نه ده، دا باید کمیسیون تصرف ولري او دا به ولایت ته ولیږي. ولایت کې دوی تقریبا ځکه خبره ما دوی لاره مخکې نه دي، حساس او غیر حساس مواد لیگل ولایت ته شروع کړي دي او دوی تقریبا دغه لوجستیکي مرحله کې واقع دي. نو اکتوبر لسمه دوی وایي چې د مواد به ټول ورسیږي او د اکتوبر په شلب باندې به موږ داسې انتخابات ولرو. نو زه فکر کوم چې که چیرته کمیسیون لپاره څو ورځې بعد یا په همدغه حالت کې د بایومیټری کارونه یعنی جدي بحث وګرځي، شاید که د مواد په خپل وخت نه رسیږي، ممکن انتخابات یو اونۍ لپاره داسې وزرنږي، ځکه چې اوس دغه بحث تقریبا دواړو خوا ته حیاتي سوی ده. هلته حکومت دغه ژمنه ورکړې ده، دلته ګوندونو او ائتلاف تقریبا په دغه بحث کې استقبال هم کړی، اما آماده هم دیدید که چیرته دغه سیستم نه کارول کېږي بېرته مخنیوی وکړي. نو موږ باید په ټوله کې یو واحد خط ولرو چې هغه هم د ګوندونو هم د کمیسیون هم د حکومت خوا په ټولو معنا به د عملي وبریږي، نه ده چې په اگر مګر یا په شاید باید باندې وي.
بله سادات صاحب، که چیرته مواد راونه رسېدل انتخابات به وځنډیږي؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د خپل ملت سره ژمنه کړې چې ټاکنې مو په خپل وخت ترسره کوو چې هغه د میزان 28مه نیټه ده. د بایومیټریک سیستم نه د ګټې اخیستلو موضوع جواب ته د فکر نه کړم، په دې کې اگر مګر شتون ولري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز ډېر ښه مشخص دی په دې اړه باندې. کله چې دغه وسایل زموږ په ولکه کې ونه وسیږي، په دغه ټاکنو کې به په دې بایومیټریک سیستم نه استفاده نه کیږي.
په داسې حال کې چې سیاسي احزاب وایي چې موږ اجازه نه ورکوو، د اقل چې تاسو د وریا صاحب خبرې واورېدې چې یو ملي متر موږ اجازه نه ورکوو.
سیاسي احزاب د خپل نظارت قوي کړي، د دوی مسؤلیت چې د ملي پروسې څخه نظارت وکړي، بلکې د ملي پروسې په وړاندې د خنډ نه واقع کیږي. لکه بل څم څو ورځو په تیرو کې چې دوی دغه کار ترسره کړو، په یو شمېر ولایتونو کې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دوی اغل تاګیر اوګانو یرغمل ونیول او نه پریښودل، چې او دا اوسم چې ډېری زموږ کارونه ځنې شاته پاتې دي. هغه د دوی له برکت او د دوی دغه کړنو له برکت نو له دوی څخه موږ د دې غوښتنه کوو چې دوی د زموږ سره همکار اوسيږي، نه دا چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي پروسې روسي په تقابل کې ځان واچوي.
خو دلته دوی یعنی خپل وریاسه بخپل خبرې لري وایي چې د شفافیت لپاره دوی دغه ټینګار کوي.
د شفافیت لپاره ټاکنو خپلواک کمیسیون ډیر څه ترسره کړی دی، لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلوده لغه تر هچې ټاکنو خپلواک کمیسیون حکومت ته سپارل او پاغي وخت کې دوی باید دغه غږ د موږ سره بدرګه کړی وای چې پاغي وخت موږ تاسو نه یوازې ټاکنو په ورځ بلکې په دغه څلور مراحل باید بایومټریک ترسره شي وای. پاغي وخت کې دوی چوپ پاتې و ټاکنو ته دوه میاشتې پاتې دي، په اوس کې دوی غواړي چې څومره ځل چې کېږي باید بایومټریک سیستم نه استفاده وشي. موږ د هر هغه میکانیزم هرکلی کوو چې هغه شفافیت رامنځته کوي، په دې شرط چې هغه د میزان اته ویشتمه نیټه ونه ګواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون استقلالیت او خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. دغه بیرته ورګرځي د حکومت مسؤلیت دی، لکه څنګه د اوس چې تاسو دلته ناست کله چې تاسو دغه مایک ونه اوسېږي، د کمپیوټر دې په مخ کې ونه اوسېږي، نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا د حکومت مسؤلیت دی، د تارکات د حکومت مسؤلیت دی. دوی که دغه وسایل موږ ته په ولکه کې راکړل، مونږ توانیږو د میزان پر اته ویشتمه د بایومتریک وسیلې څخه استفاده وکړو، او که چېرته دغه کار ونه شو موږ په همدغه شته سیستم مخته ځو. دا کوم نوي څه نه دی، یوازې یو مورد په دې کې اضافه کېږي چې ټاکنو په ورځ باندې چې هغلته بایومتریک سیستم دی، نور د رای ورکوونکو لیست یا نوملړ چمتو شوی دی. دا به د رای ورکونې په مراکزو کې شتون لري، دوه رقمه رنګ به په راتلونکو ټاکنو کې استفاده کېږي. د شفافیت دپاره ډېر څه ترسره شوي دي او هڅه د دې کېږي چې حق حقدار ته وسپارل شي، او انشاءالله رحمان دا ځلې به دا ټاکنې په مراتبو د تیرو ټاکنو څخه بهتر او غوره هم واوسېږي. ښه به دا وي چې اوس دغه کمو څلېرویشتو ورځو کې چې موږ ټاکنو ته پاتې دي، په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی همکاري وکړي تر څو موږ وتوانېږو ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو، شفافیت پکې تضمین شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
رشید صاحب، څومره چې سیاسي احزاب په دې مسله ټینګار کوي، یعنی بیخي سره کرښه ده بایومټریک سیستم نه استفاده، رښتیا هم یعنی تاسو په تخنیکی برخه کې پوهیږئ کار کوئ، بایومټریک سیستم کې مطلق درغلی پکې نه کیږي، امکان نه لري کاغذ کې ستونزه شته؟
تر یو حده پورې دغه ستونزه راکمولی شي، د نیابتي رای ورکونې مخه نیسي، تکراري رای ورکونې مخه نیسي. کمیسیون داسې نه ده لکه چې مثلا ټول په کابل کې ده، که نه کمیسیون په ولایت کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ ده. اوس د کمیسیون کارکوونکي په سیمه کې د زورواکو له لاسه یعنی تکمی کېږي، تر ګواښ لاندې راځي او دې ته په جبره واداره کېږي چې د هغوی په نفع باندې کار وکړي. نو تر یو حده پورې دغه فشار د هغوی له اوږو نه دغه سیستم کموي، په دې شرط چې درست مدیریت شي او د هغې محافظت وشي. په دوم قدم کې څه چې بایومټریک کولی شي، هغه دا ده چې لږ تر لږه په رواني لحاظ هم هغه هڅې تقلب لپاره منسجمې شوي دي، تر کنټرول لاندې راولي او له هغو سره مقابله وکړي. ولې بیا هم په ټوله معنا باندې دا سیستم نسی کولی شي بشپړ شفاف په دغه مرحله کې رامنځته کړي، ځکه چې
سیاسي احزاب ټینګار کوي چې باید بایومټریک سیستم یې. تاسو ته دغه د سیاسي احزاب دغه خبره چې یعنی په دې کې یوازې او یوازې د دوی هدف همدا د شفافیت موضوع ده، او که په یو شکل فکر کوي چې دوی مال د فشار هم کوشش کوي چې بایومټریک سره کرخه ده که استفاده کېږي ښه، او که نه موږ انتخابات ته اجازه نه ورکو.
اوس که دغه غوښتنه او ادعا ته وګوري، یعنی دوی نه غواړي چې مثلا حکومت ته یا کمیسیون ته ووایي چې تاسو زموږ د کاندیدانو لست جوړ کړئ، یا د هغوی د کامیابۍ لپاره حداقل موږ ته ګرانټي ضمانت راکوي. خو اوس غوښتنه دا ده چې د ټاکنو شفافیت او دنه څوک نسي کولی سږې پټې کړي او مخالفت سره وکړي. خو ویره دا ده خامخا چې که دغه سیستم نه وي، شاید د حکومت پلو کاندیدانو لپاره کار وشي په سیمو کې، یا ویره دا ده چې فر مثال کېدای شي د دوی د ګوندونو هغه کوم استازي په سیمو کې کاندیدان دي، د هغوی مقابل کې فر مثال فساد وشي. یعنی په مجموع کې دوی هم خپل ویرې اندېښنې لري، او په دې خاطر چې دغه بایومټریک دوی یو وسیله د اعتماد ویني، نو زه فکر کوم چې د لپاره باید کار وشي چې حداقل دغه اندېښنې د ټولو خواوو رفع شي. ګوندونه هم دغه پروسې برخه ده، کاندید دغه پروسې برخه ده، او دا چې څومره د سیستم د ټولو لپاره یو شان ده کېږي، باید ټول هرکلی وکړو، ملاتړ وکړو.
او سادات صاحب، تاسو په کراتو دا خبره کړې، اوس مو په میز کوم دا خبره وکړه چې یعنی اته ویشتم د میزان ټاکل شوې نیټه ده، او هیڅ امکان نه لري چې دغه تاریخ تغییر هم شي. که چېرته تاسو سیستم نه رارسیږي، هغه مواد چې لازم دي د بایومټریک سیستم لپاره نه رارسیږي، او ضرورت دې لیدل کېږي چې انتخابات وځنډیږي، اخواته سیاسي احزابو دا ټینګار چې دوی ته هم سره کرخه ده، نو څه مشکل ده که چېرته انتخابات وځنډیږي؟ تاسو ته بیا هم یعنی په خپل خبرې ولاړ یاست؟
د انتخاباتو ځنډیدل هیڅوک نه غواړي، فکر نه کړم سیاسي احزاب هم نه غواړي. نن دغه لوی ائتلاف د یو غړی او د حزب اسلامي مشر حکمتیار صاحب هم دوی ویلی چې دوی هم د میزان پر اته ویشتمه ټاکنې غواړي په مشخص تاریخ باندې، او باید یوه ورځ هم دغه ټاکنې باید ونه ځنډیږي.
په عین زمان کې بایومیټریک سیستم باندې غواړي،
بایومیټریک سیستم هم ټینګار کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم همیشه دغه ژمنه له ملت سره کړې چې دوی به ټاکنې په خپل وخت ترسره کوي. د هیواد وضعیت ته په کتو سره یوه هفته دوه هفتې که نورې ځنډیږي، موږ تاسو داسې سیمې لرو چې هغلته به د ژمي په رارسېدو سره ممکنه ونه اوسېږي چې بیا موږ تاسو وتوانېږو هلته هیوادوال د راوځي خپله رایه دې وکاروي. دې تر څنګ نور دغه ډول ستونزې مشکلات ورسره مخامخ کېږي. مونږ ټولې تابیاوې نیولې دي، ټول آمادګۍ د دې لپاره نیولې دي چې مونږ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړو. که چېرته حکومت وتوانېدو دغه وسایل زموږ په ولکه کې تر هغه مشخصې نېټې چې مخکې مې ورته اشاره وکړه زموږ په ولکه کې راکړي، په ټاکنو په ورځ به مونږ د بایومیټریک سیستم نه استفاده وکړو. او که چېرته دام رانه کړو، مونږ ډېر ښه میکانیزمونه رامنځته کړي چې هغه شفافیت تضمینوي او یوازې نظارت غواړو. او بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه خبر غواړم تکمیل کړم چې هېڅکله د دوی لخوا زموږ سره د نظارت په برخه کې همکاري نه ده شوې. د نظر بنسټونو د کور
زمینه نه د مسایل
کړی، مونږ نور څه رقم زمینه ورته برابر کړو. مونږ همیشه په ټولو لاسو کې دوی نه غوښتنه لیدې کړې ده چې راشي خپل نظارت مو قوي کړي. د تیرې یک شنبه پورې کوم د لاس ولایتونو لیستونه مو چپاره کړل، هغلته د سیاسي احزاب پرمندګۍ باندې هغه احزاب چې همیشه دوی خپل غږ پورته کړی دی وایي چې دوی ته نظارت حق نه ورکول کېږي. هېڅ تر اوسه پورې کې دوریا صاحب نه پوښتنه وکړي چې په دومره موده کې چې تاسو د کمیسیون دغه کړنې نقدوي، کومه ورځ کمیسیون ته تاسو تللي، اقلا د یوې ناستې څخه مغلته نظارت کړی دی یا په کومه ناسته کې مغلته ګډون کړی دی؟ یوازې هڅه لیدې کېږي چې دلته دغه ملي پروسې په وړاندې د خلکو ذهنیتونه خراب شي. اما لله الحمد افغانستان خلک ولسونه اوس ډېر ښه پوهېږي، دوی ښه او بد ډېر ښه پېژني، په خپلو ګټو تاوانونو باندې دوی ډېر ښه خبر دي. او دوی به هم انشاءالله الرحمن په دغه ملي پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار اوسېږي، ځکه دوی د پروسې مالکین دي. موږ مدیریت کوو او انشاءالله الرحمن حق به حقدار ته سپارو.
رشید صاحب، تاسو خبرې واورېدې او په جریان کې یاستئ، بالاخره دا حالات څاري، کمیسیون هم خپله رئیس لري، سیاسي احزاب هم خپله رئیس لري، انتخاباتو ته هم ورځ تر بلې چې موږ ورځ تېرېږي انتخاباتو ته نږدې کېږو، څومره امیدواره یاستئ چې موږ به په اته ویشتم د میزان په خپل وخت داسې انتخابات چې هغه ټول منلي وي او د دې باعث نه شي د ولس د یووالي باعث وګرځي، او نه دا چې یو بله ستونزې یو نورو ستونزو ته لار هواره کړي؟
په لومړي سر کې خو هر څه راځي کېږي کمیسیون ته، ځکه چې اصلي نهاد په دې برخه کې کمیسیون ده، او کمیسیون باید له حکومت سره په سلا مشورې کې چې دغه ژمنه چې ګوندونه او خلک ورکړل شوی ده د بایومیټریک د کارونې په خاطر، یعنی څه وخت موږ واقعا دغه ماشینالات په کابل کې بلرو او دغه سیمو ته لیږدول کېږي. که چېرته دغه لپاره یو دقیق مهالویش جوړ شي او کمیسیون په دې مطمئنه ده چې په اتویشتمه میزان دغه ټول کارونه ترسره کېږي، نو همدغه باید واضح روښانه موقف وي چې اتویشتمه میزان سره له بایومیټریکه موږ مخته ځو.
او تاسو د سعادت صاحب خبرې واورېدې چې دوی بار بار د خبره کوي چې که چېرته حکومت خپل ژمنه پوره کړه،
موږ وایو چې دغه که چېرته نه ووځو، دغه که چېرته حکومت او کمیسیون سره حل فصل کړي، نو انشاءالله وضاحت ورکول کېږي او کمیسیون هم خپل هغه دقیقه پریکړه کولای شي، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم حکومت ته په که چېرته کې ده. که موږ دغه حالت وباسو، خامخا کمیسیون په دې پیږي چې حکومت دا کار کولی شي که نشي کولی. که کولی شي هم دوی باید موضع خپل روښانه کړي، او که حکومت دا کار نشي کولی هم باید دوی موضع روښانه وي تر څو خلک ټول بخبره شي. او بل د نظارت په برخه کې زه فقط دوه وړاندیز دارم. یو خدا ده چې قانون په اساس باندې هر بنسټ هر نهاد هر څوک چې نظارت کوي باید دوی خپل اعتبارنامه یا باورلیک له کمیسیون څخه ترلاسه کړي. چې د ما د ګوندونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د ائتلاف له غړو څخه، چې باید زر تر زره دوی دا باورلیک ترلاسه کړي. پاتې د میکانیزم خبره، میکانیزم په سیمو او محلاتو کې روښانه ده چې موږ هلته باید خپل ناظرین مشخص معلوم کړو، کمیسیونونه باید هغوی لپاره فردي اعتبارنامه یا باورلیک واخلو. ولې هغه څه چې ائتلاف او نور ګوندونه هغه اندېښنه کوي چې یو ګډ میکانیزم په جوړ شي، موږ د وړاندیز کوو چې کمیسیون د شفافیت د کمیټې جوړولو لپاره مټې رونغړي، په هغه کې احزابو ته، مدني ټولنو ته، مطبوعاتو ته ځای ورکړل شي تر څو دغه د انتخاباتو وقایع په ډېر منظمه توګه هلته تعقیب شي، معلومات شریک شي، او کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو دوی په وخت باندې اقدامات ولري، تر څو دوی د واقعاتو قرباني نه شي او بیا پایلې له بد وخت بیا هم ستونزو سره مخامخ نه شي.
بله سعادت صاحب، ډېر لنډ مهرباني وکړي.
اما ما ورته چې رشید صاحب اشاره وکړه د نظارت په برخه کې، دوی څخه موږ همیشه په مطبوعاتي ناستو کې د غوښتنه کړې څومره ځه چې باید دوی خپل د نظارت جواز ترلاسه کړي، اما دوی هیڅ علاقه مندي په دې برخه کې نه لري او نه جواز اخلي. یوازې په رسنیو کې وایي چې موږ ته نظارت حق نه دی راکړل شوی. ای کاش دوی همغه مراحل طی کړي او راشي دغه جواز ترلاسه کړي او د موږ ټولو برنامو څخه دوی خپل نظارت ترسره کړي او د دوی مسؤلیت دی قانون په لحاظ.
څومره مطمئنه یاست چې اتویشتم د میزان به داسې انتخابات ټول ته د منلو وي ولرو موږ تاسو؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول خپل هڅې او تلاشونه د دې لپاره کوي چې ټول ته د ټاکنې ترسره کړي، ټول ته د منلو وړ ووسیږي، او د ټولو خواو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کوو، نه د دغه ملي پروسې د تخریب او یا هم د دغه ملي پروسې په وړاندې د خنډ ګرځېدلو.
بله، زموږ د دې اونۍ خبرونه هم دلته پای ته ورسېده. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.
زما رایه زما حق.
نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.